پیشکش میکنه. رضوان سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د اولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه یې غندلې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون بره یا در محضر عام با بخصوص یک شهرت که افتتا کنه. یه غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میش سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکو مشتری له ایران سره تفاهم ته رسېدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2016 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریا
یعنی کازمان دوی ټاکل شوی روان او راتلون که کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د تفاهم له مخې کولی شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 سوه زره کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوس مهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4.5 سوه زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوي د سه‌شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوي له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریې تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دوی متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر پړه شکایتونه کړي دي خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه یې د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شاعره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15 شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماتیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والي وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سړی وي نه سرپه پکم نه شفاعت کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ښځو د حقونو مدافعانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل او لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ صپا 1200 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلي احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
دا قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لس کاله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالر پورې وړی وي حق نه لري له زندانه ووځي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کاله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزي ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی کې از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
دې وی تر کومه ځای چې موږ ښاغلی محمدی پیژنو او د هغه کړنې څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې ښاغلی فروزي په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سله کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس ښاغلی محمدي نسی کولای حقایق څرګند کړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د سلاحکار څرګندونې هم په دې اړه ولرو خو بریالي نه سو. تر دې وړاندې عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي وو چې د محکمې د حکم پر اساس ښاغلی فروزي له خپلو مدني حقونو څخه نه دی بې برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي، خو وروسته له هغه چې فروزي د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بېلابېلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او غبرګونونو یوه ورځ وروسته ولسمشر د یوه فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغوه اعلان کړ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدم چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژې د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابر شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره، هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو وارې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر آرام شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
و امریدل چې تمه د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان ته لاړ شو، د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای د ټاپی د ګاز پروژه رسمن افتتاح کړی. له نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه د وو افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي، او هغو وسلوالو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سرپرې شوي هزارهګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسلوالو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوې ډلې سره یو ځای شوې. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده، او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9,800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خپرونې په وینا د خواشینۍ خبره داده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي، همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی، او طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، دومره چې له 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه ده لیدل شوی، او د دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یې یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونې په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به 2 کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو دغه ښځو د سېشنبې په ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنګسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د فرخوندی له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د فرخوندی د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبری د سه‌شنبه په ورځ د مدني ټولنو لزګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندې د قضیې په وروستۍ پریکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکي حسینې صافی په دې اړه وویل دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندې او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندې د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمې کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات دوی همدارنګه د رخشانې د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې وروستیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. اوویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایه محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشې کړل. ومو غوښتل چې د فرخوندې دوسیې د وروستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندې د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندې په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي. قانون 4 میاشتې 3 محکمو ته 120 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندې له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځلې بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور میرې چلن شوی ژمنه کوي چې او ژمنې یو هم نه ده عملي کړې. هغه وایي د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وي له دندې به یې ګوښه کړي. والی دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. چې له ژمنه شوو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا راانتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولی په هر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجې نه په هغې کال کې تطبیق نه شو، وروسته ته ووتل او په دې زنه پیېمه ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر وود بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره یې دغه دلیل وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وایي د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیارې مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول وو چې باید ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د میرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لرې دي، سرحد کې دي، همدغسې د پام لوېدلی دي. د کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت تللې لایل هم بهتره دی.
هغه وویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به یې لرې کړي، او که چېرته په یادکار کې بریالی نه شي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به د هر څه سره ډېره نږدې دوستي او رفاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګران. چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري، کار ونه کو، که ډېر محترم سړی هم وي نه سرپه پې کوم نه شفاعت کوم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه ونه منل شي. زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم، ځکه چې ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم. مانا دا چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نورو مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیم د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف یې د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی په را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې هغه منفي اثرات مغوتاسې ګورو هیوادوال له دې سره هره ورځ لاسو ګرېوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلي برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات تر لاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیرېدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاس لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ایم اس کې ویلي د زابل د پیښې عاملان د شیعه او هزاره دښمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدونکي لیکلي دي چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکي چې نوم یې د ده هم نه دی ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوو څوک چې د ازادي راډیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو ستاسو پیغام په دقیق ډول خپور شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې په دوام کې ووري. د ورځې په دوام کې د ازادي راډیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدلای شئ. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلې د طالبانو ترمنځ اختلافات له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دواړه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت ګزارونه کړي دي. د ازادي راډیو د پنج شنبې ورځې خپرونې ازادۍ په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیمه خپرونه مه هیروئ. او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجلی دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د ښار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پور اوړی د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بنده یې آزاد کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مېشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر دیرشو زیات مشکوک تورستان نیولی دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تریوي ونې وروسته په خدمت کې په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکول او د پلار یې په مارګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې و چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه را پېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپینګیرو په مخ کې ما پلار ووهه لا ټکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله په دې مې په سار ووهه هغه ډنګ شوه د سپینګیرو په مخ کې. سپینګیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نمځکې په سار نه منله کنه په سپینګیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بانه ولګېده موږ دا نه منو ځکه یې ما پلار راونیو ویې واهه هغه هم ځکې داسې کار یې وکړ سره ویشتل هغه بندي څه چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه خواړ وي او منګه خپل کورو ته دې تلاش کړي منګه باغونه هم را وچ کړي دي او اختار یې را کړی چې رانه سه کورو ته چې ماینونه در اچو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار در کوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کولی سه اختار فعلاً خوب نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریه هم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځه چې وویشتل و زما پلار بندي ده ورور مې بېخي په جنګ کې نه و په اخر کې ورغه هغه هم ونیوه موږ بېخي یا هم نه وو خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ شه چپه شو سپینګیرو ورته ویلې چې مې وهه یا مه وهه یا مه ظلم کوئ ځتي هغه هم عصبي شه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند دته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې ترې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت همدا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې را چې خپلو کورو ته د منګه کورونه یې هم لوټ کړله باغونه یې هم را وچ کړله او اخبار یې هم را که نه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه وومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وومه خبر زه خپله نه وومه موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه ویې شړلي له کورو قومانداني د امنیې سره هم غږېدی شو وتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدی شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوه اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب یې ځان پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم څه متعلم ده هغه یې هم وغوښته ځتي هغه هم اوس بندي ده اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه خاغلی پغمانی په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولی شي چې راشي او موږ ته واری زره وړي موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هوار کړو او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هوار کړو د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هوار کړي داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري دا واده دی ونه د انصاف لټه کې خبرونه چي تاسو ته مو درو اوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون کې میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چارې مو بری منی
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډېره د امنیتي ستونزو، بېکارۍ، د مځکو غصب او نورو مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. فضل فضلي د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې پاکستان ناکام مصرف غریب بیچارہ خان کو پلارا مصرف سور خبر ہے تو طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ طالب اور ملا سے چارہ پیدا کرے دا پاکستان پیدا کرے پاکستان سے ملے گی سولی خبر خبری دا پاکستان سروش ضیا مسود خبر ضیا مسود خبر بھی سلام خاش
بھلے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظفر نیازائے لخو سرائے خبر کوم ز د ازادي راديو لارې لخل دولت څخه دغه پښتنه کوم چې آیا دولت دا سوي چې لخل مامور څخه دغه پښتنه نشي کولای چې ستاسو تنخوا څومره ده او دغه لخت چې د بلډینګ تا څنګه جوړ کړ د چا زوی یا ورور او دغه لوی د دې تعالی کومې لارې را ورسېدې تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها اوتل کې خوراک د چا په پیسو کوي عسکر ته څه خوراک مقرره ده او څه څه خوراک ورکوي آیا ستا اسکر محافظ چې دی وطن لپاره کفن په سر تړلی دی ته دی هغه په غوخو نه یې اخته که ځان پیژنې چې ته محافظ دی وطن یې که محافظ دی خپل بلډینګ آیا ته نوکر دی ملت یې او که خپل ځان جوړوې آیا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دی په دغه چوکۍ قبضه کړې ده آیا په دغه پوهېږي چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مگر زموږ دولت ویده ده په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مگر زموږ دولت ویده ده اخر ولې افغانستان دې لوی فوج لري ټول ملک د افغانستان پوز ده افغانستان د زراعت لپاره وټې زمکې لري مگر شاړې پرتې دي هغه دې په اعلی سطح وکړل شي په دولتي سطح دې وکړل شي افغان دولت دی خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي د افغانستان د ملت محافظ ورک ده خدای دې د دې محافظ وګرځي وسلام
ز شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شه د ولسوالۍ د الف بیر د کلی خبره کومه موږ د الف بیر د کلی د ارباب خل د پلر سره وشیګو الته دا غربکیان دی موږ کورنۍ چور کړی دی د چا موږ ته نه دی پرې کی دی موږ دا غواړ مسلمان ته ورسوي
زه تازه ګل دی من ولایت سره تاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکونکو سره زما ټول افغانانو ته دا خواست دی چې د جنگ د جګړې څخه خلاص واخلي په ملک کې مېنه دی چې کوم دی تمام دی چې خدای تعالی پورته کوي چې په ملک کې مارانه راځي ټول راځي د خدای ته لازمي
یا ازادی راډیو ته ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو اول نو ته شهیدانو ورثه در بدر او خاور په سجدې په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي تیر کال یو نو نمبر ورکړې د ګل آغا شهیدی په خارګوټی کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نمبر کار شروع کړ او د ملي اردو نو شهیدانو ته درګه د دوره د 1300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي وزیر دفاع وزیر مالی حقوق د خپل باندې کوي نه یې دا که څه بشر غریب پښتنه کوي نه یې عبد الله نه یې ولسی جرګه او نه د مشرانو جرګه نو من دا زادو زادو نه لمن چې دا پیغام زمون فاشل افغانی ته او دلاته او لسی جرګی ته او د لسی جرګی غړو ته او د مشرانو جرګی غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوسه هلاکیږي او مزید چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دا په دلاس باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده د پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټولو مسلمانانو لار ده د دوی نه مې دا خواهش ده د لاره لږ د ماینونه ناکي ناکي بپرسه نه کو دا بیخی خرابه شده در طلون و پلچکان طول در رو دیگیم. با سلام
امیر محمد در چوری در ولسوالی در اوی در کلی سخه خبر کوم. زما در نظر دی چی ساغلی اشرف غنی او ساغلی دکتر عبدالله او در دوار نیست کولای چی در کستی در خپل منزل پری ورسی باید انتخابات وشي یو سم سالم سچا رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره ښه روابط ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول په لاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د حدیث څنګه د اسکان کېږي چې موږ د پاکستان د لاسو زوړینو د پاکستان د لاسو درپدار یو د موزیک کله د وسکې ده لای نسی و سلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره پاړی په کاتي هم دغه تېش د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي دغه د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چوار کوي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونیسی بوی دی هغه کارکوونکو چې با قرار ماریتی کې هغه ته مزدوري ورکوي هغه سره بارا قرار بس بستوي زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي او تا ته زر افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکوي زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته دایګر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دغه دغه سره راووتلې بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه دغه د شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خور غری بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا د خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي باره هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت له خوا څخه کېږي یا دغه امریکایان له خوا څخه کېږي دغه کفارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا چول د شورا غړو ته د شورا غړي نه بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولی د شورا پر غړو ولي شي یا ولی د شورا پر خلکو باندې شي یا ولی پر ولسوالو پر کمانډان شي ول سوال کوم دا خپل ولاسته چې خپل جيده وتشار کړی دی
زل زبر ورا ته شادي دولت سوال سره پر پتماس کېم مول نور جمهور دا غختن له رسول دار بچانه ته موږ سخت به آزاد یو په پوسټر کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو جنې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک دې نه پیږي په بازار ته ورته هغه خاصه ورته
اربکان جای باید ایسته که دیده پر جای باندی دیش و کلویشتو ملکتو کفاری را وشتیلی بود بیاد یارا ولی خدا او دویم می دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپل ژر سبي الله رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه دري او تاسو پرې درلو دې چړې نن به نه اخسه وسلام
د پرمانه د کوم ولا د فلوین تست تماس کین مس کې د لوب باندې د زولې کې د لوب خې یو وفات و راغې تیر څو لیکن یو نه نه کې اصل د کې خلک تشویش کوي خو ستنن د په منځ کې ډیر بد حالات روان
ما دغه شکایت د حکومت نه شته دغه ساکلو باندې هودي کوم چې اشرف مونږ څه کولای څه جنگ کې د ملکي کسان سره کوي زه غواړم چې ما فهم نشي چې دوی وایي ولې نه کوي دا نه کولی څه تبا کوي چې چیرې تعلیم باندې یو سره ساکلو نه شته نو ورته یې نه خو یاد زه مې رمانه دی او سپک سره باندې جنگ سره کوي خو دې مونږ په ټوپو وي په تارو وي نو سیلنګ دې مې په کې چې زه سپک کسان ځان نه مدرې شایلان
شروعی نے نمرو پہ حالات کی توجہ نے کی چار وا خوش ہوئے سب راشی ابر راشی پتا لگ زمونږ آواز لوړ چارواکو ته ورسوي خدای په امان خو راز آزادي راډیو ته ژوندۍ وي
السلام علیکم سپرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهنه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان وار ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چوئی دا سم سم نتائج ورکی دا خوئی دا او بل هم انشاءاللہ زراعات یا طول زراعات ها بل کل تاوان کرے نو سش کل دی انشاءاللہ پا گور ننا باچی طول خلگا بس نو خلگا دا خپل روز مرا جوان تا وصاری اندی چی دا نن بسنگ آلات ای سبا بسر اصاری کی دا سنگ آلات تو و یک چی دی دا خپل پر کارو باندی غور وی کی ملت یک تباہ و برباد کئی دا 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 چاروائی کی دیو سپ دا خو نه د کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ هلته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه توره شپره له پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یاره خو بېخه مخل تنګ شو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ هم د فاریاب د ولایت دا دوی هفته کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولې چې اردو په د ولسوالۍ څخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم ولاړ شي چې موږ ملکي خلک دا خپله ولسوالۍ بار ته فعاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته ولسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو ته چالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کال کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس کې خوندي کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپل ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم له ایران خبره کوم تاسو ټول ورونه ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کې موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکې د زابل ولایت یم د خاګي افغان ولسوالۍ یم د حاجي منګل خان د کلی یم صدام نوم ده پلار نوم امیر خان ده دا پیغام یو ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اور کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ ته وظیفه را کی و سلام خدای پاما
سلام علیکم د زادی او ریزم کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام او غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړپل چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاتوم چې په ننګرهار کې ورو زموږ په دې غصب کې حکومت زموږ باندې غصب روان دی غته له طبيعي روان ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخون چې دې مخون چې تر 2000 سلام پورې به دا د جلال آباد ټول نسخه د خلک بدل شي د سمرخیل ترڅ کومه د دې په هم مخاطه طرف ته ټول زموږ خلکو ونیولي عربانو ونیولي مخامخ هم ونیولي د دې غم دی خو له سی او د سمرتي د ترتیز نه چې دولتي پاتې نه ونسي سره دا کورونه و سلام
وعلیکم سلام ورور ستاسو پیغام مدد خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینې دوستان ګیلي کوي چې د دوی پیغامونه نه خپریږي. په تیرو خپرونو کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی غږ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجودور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجودور نا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارنگنا، توی پبارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجودورنا ستاب دخمن پورشا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. خاينو تغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو تغني اوريكنا استاسود نن خاور جوړ دے لټا لال وطنا استاسود نن خاور جوړ دے لټا لال وطنا ساده وجو دور نا اپ دښمن ورشا ساده وجو دور نا اپ دښمن ورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا